كانوا تزوج رأى بيدا كانت كي بوا افتخرز
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډېره برخه درسي سات او د ازادي ملمته ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي دای کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه باندې کار وکړي ځکه دای د جګړو په پای ته رسولو کې ماهر دی ترامپ د غزر غندونې د یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې اسرائیل او مصر ته سفر مخکې ایئر فورس 1 الوتکه کې د سپریدو په محل خبري اعلان ته وکړي هغه زیاته کړه د منځني ختیځ د سفر لستنیدو وروسته کولای شي د چارې ته مخه کړي ترامپ وویل دا به اتمه جګړه وي چې د حلقوي او زیاته کړه چې اوریدلې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس جګړه روانه ده ترامپ وویل تر هغه باید انتظار وکړم چې بیرته راشم یو بل سر تر سوم ځکه چې د جګړو په حواري کې خیم د افغانستان او پاکستان پولیساتي ځواکونه او پوځیان وروسته تر هغه په جګړه ووختل شي پاکستان د تیرې جمعې په شپه په کابل باندې هوایی برید وکړ او وروسته د پکتیکا ځینې سیمې بمبار کړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی د یکشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړۍ د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې وه خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا په کلکه رد کړې ده تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د پولي پوګدو کې د پاکستانی پوځیانو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د منځني ختیځ د سفر په درشل کې نن دوشنبه اسرائیل ته ورسید د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بن ګوریون هوایي ډګر کې د ترامپ هرکلی ته راغلی و نو موړې لګروسته تر هغه اسرائیل ته ورسید چې حماس ډلې چې متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه ترهګر بولي و يرغمل شوی کسان د سر صلیب للارې اسرائیلی پاوست ته وسپارل حماس ویلی نن دوشنبه په ټول شل ژوندۍ پاتې يرغمل شوی اسرائیلیان چې غزا کې ساتل کیږي د څه باندې 1900 فلسطینی بندیانو په بدل کې آزاد کړي او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه د دریو یو ورځنیو لوبو په روسي سیالۍ کې سره مخامخ کیږي د لوبو د کابل په وخت مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیر دوه لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې او د لوب لړۍ په خپل نوم کړې ده
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پرې هیلچ ټول جوړ غوښتل من بیاست شرع لاستې ول سم ټولګي وای ول سم واسطه تاسو نن یو نوی موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیا چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کېږي دا هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني او حیوانات چې دی هغه کوم شب به شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم سنتریتا فایلم پلانو چینجانو فایلم د ګرد چینجانو فایلم همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم پاستا بدونو فایلم د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو زموږ ستاسو درس به د څلور اتیا یمې صفحې څخه تر نیوې یمې صفحې پورې دوام وکړي رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلی جوړشتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړې خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پشه، مثال پشه چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه، سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي، دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري، او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حضون ډېری نوي چې دي هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دي د سلک په نامه سره یادېږي، چې دا د حضو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزود و پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو، دوه پلی یا بای وف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي، او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلی دي. رزو د صدف جوړېدل وایو، صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ سوي دي چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډینس څخه جوړه سوې ده، او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیږي، او همدارنګه کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن او اهمیت وای، پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې، په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته، او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور لعمله ډیر ارزښت لري، همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو، کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیدا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی، او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دي د نازک کټیکل په واسطه پوښل شوی او کټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي، او همدارنګه د ژوندۍ موجودات د وچېدو څخه مخنیوی کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري، او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي، همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي، او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سره تر رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري، او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کوي. او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې د نفریدا لیدل کېږي، د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي، او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري، همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسې، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډیلرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملاسکا فایلم او پیژندې، همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وله هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شدت سره وکړي. کوم موضوع چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاستا بدن او ځانګړتیاوي څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، او همدارنګ د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې چې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح لاس د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسې درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي، او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځم په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې شتون لري.
د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې د هستوي برخه ده چې په دې کې د حجره کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجره مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیزمونه په دې کې څه لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادې دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دوهمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې دا سپاینونه چې دی د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښتې دوی ځینې کوم اکسونونه نیورونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش پلاسته چې نیوڅه غوړینه ده د هغه پلاسته پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. هغه همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکزون کې. اکزون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لیږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لیږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدي، هورمونونه تولیدي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دی، د عضلاتو انقباض دی، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملا تیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملا تیر او د دماغ ته رسی کله چې الته تعبیر کړل سو د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نشلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل خبرګون پکې ښکاره کوي ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم واغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دا کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دند چې سره رسي هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیم ولدي همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبور ورکولې کله چې حسي نیورون اولیش دا ونسي و اسبي سیستم ته حالت دا هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دا هورمون چې کیش تولیدېږي او خپل د هدف حجره ته ځان رسي په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو لمرني پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کیږي واضح کړي او اخرني پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده ساس ټول ته وجس خنري نري مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملمد چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي اسدالله انډیال انډیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی تاسو چیرته زیږیدل یاست لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته زمنم اسدالله انډیال دی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې زیږیدل یم او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستې او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سش کال کې
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه
لیسانس من ریسه په 1303 نوې کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پانتون څخه او ماستری می هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل په هنتن کې تکمیل کړ د 1472 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دنیا اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي ما هم یو داسې وجد سره مخامخ وم نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول
تاسو ویل شي په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته او لهغه را ورسته څه بوختیاوي مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په 1303 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله زنګر هر پونتن د محصل په حیث لاړم لهغه څخه هم مخکې د شونځي او پونتن ترمنځ یو کال ما د یو نړیوالې پرختیایي مؤسسې سره د IRDA انټرنیشنل ریلیف اند ډیولاپمنت په نامه یو مؤسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن په خاطر پر هغه کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دنده را پیل کړل تر څنګه چې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 په هنتونو ته د دې وند ورکول شوی و چې لدی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ د اجرا کوم په حال هم د اوس په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندیل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نوې تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس رحم کار کاو یعنی په دې معنی حالت یو مسولیت مو هم درلود انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډېر زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبه د زده کړې او ان جی او په پوهنتون کې د نننه وایي چې د ماتوړنې کول فعاله و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادې په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسس رکار پایل کړی او بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پایل کړ په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شي وي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزي دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لپاره وړینې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتن څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتن څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه و تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخه کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي. اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ لازم دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلې چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و. خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته به معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړي کوي، د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیر امکانات ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا د تیرو څو لسیزو بیلابیلو نخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوری صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نس ویلی چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا ساده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې مدرسه دوام لري پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي
اندیال صاحب مخیلی چې ځینې نور پوښتنې مطرح کو د خصوصي جون په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو پوه سیات من متحل یا څو اولادونه لري
بلې نورې صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم
کوم یو در باندې ګران دی
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم پرکت څخه
یعنی کوچنیان دي
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړل چې دا هم یو خصوصي پونتون و د ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې صد درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه څه پرمانه دي دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شوقت شپږدانې فعال دي په دې شهر کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دي آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم ماسلان یا ماسلان شتاله
په خپل نوري صاحب لشکره یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکره داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکو وي، خود نور ولایتونو خلق همستا، د مشرقي زون خلق هم دلته ستا، د شمال زون خلق همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نوري صاحب، په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزه هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشتې مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 او حتی 20 کلونو راهیسې اخوته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ په همتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودل؟ هلمند هم په جګړو کې ښکېل ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډېره توجه نه کېده غوړي ورسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کېږي، یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کدلای شي لوی سره به د جې کمشت وی او یا به ځنه نه پېژم تاسو څنګه به خو زما په نظر ما مخکول چې کافي نه دی یعنی نسبتا د جنگ حالات ته اوس دا یو څه شې وی دي یو څه پرمختګونه لیدل کیږي هم دا خصوصي پانتونه هم ځنه ستونزې لري یو له ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کله چې ډېر خلک د لوړ زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کې تر څو پوهنتون کې زده کړې وکړي او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوی دی ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدود شوی او تر څنګ عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکول یعنی د ځوانانو د پرغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دا څه اندرستون دي چې ځینې ځینې پانتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا ارزو کوم چې هغه د جنگ په حالاتو کې چې هلمند کله ماسره وو او دلته جنگونه وو تر هغه لا توس کزینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوی دي او وضعیت ښه شوی دی
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړز د کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړز د کړو وکړي په دې ډاډه دی چې بل خرابه هم دغه د کړو د تروزی ور کوي
نورې سب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډکته خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتونونو کې پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړز د کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړی وکړي چې لکه راغت ورسته د کار موقع په لاس ورسي مثلا ټیپ په هنځي ټیبي علوم ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ څخه پراخ ده او احتمالا ژر دند یا فرصت په لاس ورسي د ورسټ مېلانډر سوي دي نو لوړز د کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په انټونونو کې ځوانان لګیا دي لوړز د کړې کې او خصوصي او دولتي په انټونونو دوار کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چاري روانه دي
اندیل صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته څلور خوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیرو تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوی دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاعیار نو یا اوسره زمينه نه وي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي څه سپارښتنه کوي څه ډول رشته باید دوی غوړه کړی چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه
نوري صاحب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې له کومې برخې سره ډېر جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري کله چې د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دا چې مایوسی تدریجي مرګ دی مایوسی هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه ستاسو سمارټ ټلیفونونه ستاسو ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لږ څه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمه کې په پوهنتونونو کې ځوانانو څنګه وایي چې دوی دي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او تر څنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مکوي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو در په کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچې نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکري په یو کاروبار واړوي او د هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوست پونتون او استاد تاسو ته د نورو بریلتوبونو هیله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل ما پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما باد